السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شپې نن سه شنبه د کاب یاهود 23 او د مارچ 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپلې خاورې ته افغانان بې ویزې پرېنږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی خو یوازې یې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې تګ راتګ وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره اوس د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکنیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبه پورې هغو افغانانو ته چې ویزا نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته واوړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسیناسیون په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغۍ په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسیناسیون په دې کمپاین کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی او د پنجشنبې تر ورځې دوام کوي 1,902,000 ماشومان د شری پر ضد واکسینېږي. هندی رسنۍ وایي د دغه هیواد پولیسو پرون 4 تنه پر 2 افغان محصلانو د حملې او د هغوی د قیمتي وسایلو د غلا په تور نیولې دي. په خبر کې ویل شوي چې تورنو کسانو د تیرې جمعې په ورځ پر 2 افغان محصلانو په بنګلور کې حمله وکړه او د موبایلونو او نغدو پیسو په شمول ټول قیمتي شیان ورڅخه غلا کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې حمله د خوراکي موادو د ناامنۍ یا د ده په وینا د خوړو د توپان سبب کیدای شي. ده وویل ډېر افریقایي او بېوزله هیوادونه له روسیې او اوکراین څخه غله واردوي چې اوس له دغو هیوادونو د غلو واردات له خنډ سره مخامخ شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون په ناټو او آسیایي هیوادونو کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړ چې چین غواړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته پوځي او اقتصادي مرستې ولیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا پیغام د ډیپلوماتیکو کانالونو له لارې استول شوی. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویلي چې چین ممکن دا خبره رد کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت ټیک و میاشتې ووتې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ستونزو د حل لپاره باید په رسمیت وپیژندل شي.
اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر کابل ته ورسید. چینی چارواکي له طالبانو سره د طبي زیرمو د کیندنې پر لارو چارو خبرې کوي.
امیدوارو چې د هیواد منابع او د راژوندې کېدو په برخه کې دوی همکاري له افغانانو سره وي او پانګونه وکړي او عملي کار پیل شي.
کندوزی فرهنګیان له طالبانو د لرغونو سیمو ساتنه غواړي.
کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 15 کلن تاریخ لري نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغوني آثار د یوې بېلګې په توګه وړاندې کولی شو.
او روسي او اوکراینی مرکچیان په دویمه پرله پسې ورځ خبرو ته سره کېني.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغ لید د خبری ټولګې د سر موضوع دا چې نن د طالبانو د بیا واک تر رسیدو وو میاشتې پوره شوې. که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د دغه هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدی. بل لور ته بیا طالبان ادعا کوي چې له نړیوالو سره یې تعامل ښه دی او د رسمیت پیژندنې لپاره یې مقدماتي کارونه کړي دي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته یې هغه سپارښتنې کړي چې که دوی یې عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدی. ډېرې بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوې نه وي په دې برخه کې خنډونه لرې کېدی نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. د دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډیر جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملي شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویل د طالبانو استازی د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت شخې واوریدل شي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په افغانستان کې پر بشري او د کډوالو په اړوند مسایلو تمکیږ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بولي او هیله څرګندوي چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شوو او بهر ته د تللیو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګراندی پرون کابل ته له رسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهي او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به د اسلامي مرستې سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 40 میلیون افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشتې 3.5 میلیون افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخي 15 میلیون او ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید. بلورته نګدی 300 هغه افغانان چې په تیرو و میاشتو کې د ابوظبی کمپ ته لیکدول شوی و بیرته افغانستان ته استول شوی. په ابوظبی کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیه به برخلیکتوب خي. تفصیل په دې راپور کې
هغه ویډیو چې په کلیدل کېږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبی له کمپ یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته استول کېږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمیر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دانه بلکې لدی کمپ په خپل خواخه افغانستان ته درستنیدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې و میاشتې وړاندې په اگست کې د کمپ ته ولېږدول شو پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
کیسه حسابي دارم، پروسه حسابي
حسابي کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیی سادات چې هم لوو میاشتو راهیسي په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیري لا سپتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره لودي ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا یې کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خوداریو شوسمانی چې د ایس آی وی قضیه لري ورترجمنه ورکړل شوی چې روان کال د راتلونکي اگست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بی برخلی کوي، حالات مو ډیر سخت دي. هغه چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي.
د شمیر ولمخې د متحده عربی اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لږ تر لږه 2000 افغانان لېږدول شوي. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري، خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
چین له طالب چارواکو سره د عیناکو د مسو کان او د غراز د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. ورسپانې همداراز لیکلي چین د خپلو کمپنیو لپاره چې ځینې په کابل کې دفترونه لري د لا زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅه هم کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د کانونو، تیلو او غازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک د مسو او د امودریا د تیلو او غازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. شغلی یو ویلی چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد وایي چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مس عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي راډیو ته موبایل
د اسلامي مدد او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مساینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملی سي. د مساینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنۍ سره سوی وو او هغه د تیرو کلونو په انتظار کې وو. د امنیت له وجه نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایط په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای شي بیرته دا کارونه پیل شي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورسپانې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونه ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امودریا د تیلو او غازو پروژې چې وال سټریټ ژورنال یې یادونه کړې ندي پروژې نه دي، بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورسپانې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه چیري.
چینایي چارواکي نه یوازې غواړي چې د عینکو کان استخراج کړي، بلکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه هم د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو ترمنځ خبرې دوام لري.
د غازو د نفتو استخراج په برخه کې هم دوی سره خبرې روانې دي. امیدوار چې د هیواد منابع او درازونه کې دوه برخې دوی همکاري لپاره نو سره وي
او پنګونه وکي او عملی کار پیل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې پرون پنځم روغتیایي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مشر عزیز الله بارکزای وایي دا نندارتون به د څلور ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاص وي. دا چې نندارتون کې نور څه کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل په کابل کې د روغتیایي نندارتون پرانیسته. دا نندارتون د کابل په شهرینه سیمه کې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې د څلور ورځو لپاره جوړ شوی. د دې مرکز مشر عزیز الله بارکزایوی په اوسنیو شرایطو کې دا ډول نندارتونونو ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
له 500 زیات غرفې په دې نندارتون کې خلکو ته معاینات، درمل او مشورې په وړیا ډول ورکوي. دا نندارتون د څلور ورځو لپاره د سهار 9 بجو د ماښام تر شپږ بجو پورې خلکو ته وړیا خدمات وړاندې کوي. بل خبره دا ده چې په دې نندارتون کې د سترګو عملیات چې 15,000 افغانۍ لګښت پرې راځي وړیا ډول کیږي.
له هغې وروسته چې په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شول، افغانان د ګڼو نورو مشکلاتو په ګډون په روغتیایي برخه کې هم له جدي ستونزو او کړاوونو سره مخ شول. سره له دې چې نړیوالو په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ړنګېدو ګواښونه خوا کړی، خو په اوسنیو شرایطو کې د روغتیایي نندارتونونو جوړول څومره اغیزمن کام کیدی شي. په کابل کې جوړ شوی نندارتون ته ورغلي افغانان وای دا ګام ګټور دی. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالوهاب او قطب الدین
زنن دا دینن راغلی او د کابل طبي نندارتون ته دلته مې ولیدل، هم مې معاینات وکړل او هم مې وړیا دوا ترلاسه کړله. خوشاله په دې يم چې دا یو ښه اقدام دی. نو معاینات همدارنګه د ناروغي پتراف باندې مشورې او خپل حالته درمل رایگان واخیستل، معاینات مې رایگان وشول.
په کابل کې د پنځم روغتیایي نندارتون د چ جوړیږي. له دې وړاندې هم د جمهوریت په وخت کې هر کال روغتیایي نندارتونونه جوړیدل او مخې په افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې فرصتونه، ستونزې او د دې برخې ودوه.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په موضوعاتو کې بیا هم د اوکراین او روسیې موضوع ګرمه ده. د روسیې او اوکراین ترمنځ خبرې به چې پرون تم شوې نن بیا پیل شي. تفصیل درته احمد تکل اوروي.
د اوکراین یو مرکچی وویل د دوړو خواو ترمنځ څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرېدې نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پایترسېدو پر لارو چارو خبري کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او جکپوري سلاکار میخائیل پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس له لارې کېدې چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسی ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړي چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نووستی خبری آژانس د روسیې د مرکشی پلاوی د غړي لیونید سلوتسکی له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوی د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له دوه اونیو راهیسې د روسیې د پوځ تر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنا یې پرچاو ده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
دا راپور درته احمد تکل وړاندې کړ. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبری مجلې په څو شیبو کې له احمد تکل سره ملتیا وکړم.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه د برخې تموزه احمد تکل هر کله کوم په دې برخه کې لومړی په کندوز ولایت کې تاریخي آثار ته ورپېخو خطرونو ته کتنه کوو. د کندوز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وای د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 15 کلن تاریخ لري نو د دې خبره د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یوې بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندوز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبدات تاریخی واقعاً یک هویت
تاریخی سیمه و آثار زمون هویت او فرهنگ بیانوی هر دولت چې راځي مسئولیت لري چې لرغونی سیمه وساتي. موږ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو. که تاریخی آثار او ابدې وساتل او بیا ورغول شي نو لامل به یې د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
د دې ولایت یو مدني فعال وحید الله رحمانی وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او ابدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي ترڅو موږ خپل لرغونی ابدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونی ابدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونې سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندوز ولایت کې نونس تاریخي ابدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي ابدې ځمکې او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځایه کندنکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندوز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغوني آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړې دي تر څو د اړوند ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
میل آنلاین ورسپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمائندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط سوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې ورستوي کې ازادي رادیو ته ویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلی ل سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپل موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پات کړی دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور کړی چې د پخوانی حکومت ټاکلي شپېته سفیرانو، کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د دروغړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو له بیرې پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوي چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو له بیرې پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړیو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوي چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل شوي وو، اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پرېکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې سي.
او دا په پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ماډ اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 ترخته شو او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، وست 2.5 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2.5 افغانۍ اخلي، تراچا 3.5 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارات هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زاد ګل ستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمینا خبرې کوم. د دولت آباد زما کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله چې ورور هغه موږ سره کومک ولې نه کوي، نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا فیوی دي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او موږ هغه غریبانو ته توجیه کړي. په دغه سیمه کې چې 800 کورنۍ شتون لري، ته دا فیوی وایي چې شپږ دېرش کاټونه به د 800 کورنۍ له ترکه ورکوي. نو موږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بېوسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیژم، مې مهیب دی دا کوم مرسته چې زابل ته راځي اگر ټولې په واسطو دي یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظ وشل کېږي یا د فرانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه شي، هغه غریبان د غربت سره مخ دي. دا زما پیغام دی چې اسلامي مرسته په ورسي.
زه جمعه خان میجم رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسو کلا هیڅ خواته ونه رسیدلی دلی وفات سو. زما ازادي راځي سندای مغشتنه ده مشته نه چپلا پاملرنه وکي. موږ د دغه پرمار د ترکمنستان پرمار زمره پراته یو وس ګل دي هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
لدې سره د دې برخه پای ته ورسیدو، خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
ساعت 7:30 دقیقه